که ماشوم زاری هم مثلا په دستر کسی هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غری هم روزه دی نور خزینه غری هم روزه دی خو هغوی هیڅ کله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نخی اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاری نو ده روژې مبارک په میاس کې د نارینه لپاره د زغملو وړ نه ده او په قار کېږي او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې چې له ماشوم نه د پالنه نسې کولی او دوی زاړي ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه نو بیا کله چې مثلا ته ور سره استدلال کوي اول خو ستا استدلال نه مني بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرت وهي بعضی نسوار وهي نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ نو هغه د مرستې موضوع خو هېڅ پرېږده سه اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دي یعنې په هغه کور کې چې مور هم ده سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي بې خوبي ورسره ګاللې ده بالاخره یې ثمر ته رسولي نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له ما نه عبرت وکړي او ټول باید له ما نه وویرېږي کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهو کې شته خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې هر څه څه دي یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي خو سره له دې هم څه خزه هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه تر یعنی ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کېږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي
اصلا مونږ دغه د روزه په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې ته مثلا ستونزه جوړه کړې ته مثلا مشکلات رامنځته کړې ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفته ونیسو ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي سم خواړه یې نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولی شو او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنه وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي د روزه د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې موږ نیولې ده او بس نور د ښځې موږ ته مینځي ګرځي او موږ به مثلا ښه خواړه به د کور موږ خورو او ښه څښاک به موږ کوو ځکه چې موږ روزه یو او د دې تر څنګ موږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا موږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نه لري، او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده او هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنی نه ده، او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د په باطن باندې د ظاهري نخړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي، او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد ده، او روزه د دې لپاره فرصوي ده چې انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر ضمیر نه بیا وسیلگی کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا اله داول پاخه سو دا خام سو دا څنګه سو ولې زر جوړې نشته ولې حال دا چې دغه کور ولا ټول روزه نیولې دا هغه خزه کار کوي هغه غریب هم روزه نیولې هغه جنې کار کوي هغه روزه نیولې کاغې تا لور وي کاغې تا انګور وي کاغې تا کډو مېرمن وي کاغې تا خور وي کاغې تا مور وي کڅوګي خو دا کورنۍ کې به یو کس وی چې هغه به میتاغون د روزه وي او ځین خلک بیا بیا وسیلګي وکي هل روزه مینیولې دا روزه دا تاسو ولې دا کار کوي به خبر لدی نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزي یو معنی هم صبر ده صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وي چې د په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تاسو غم د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني د دې معنی صبر ده د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ صبر بکم او څه نه خورم څه نه سکم بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده ځینې وقته طبي لامل لپاره خلک یو څه شی نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه بخوري نه سکي نه ولې روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
لای کفسر ده هم وای چې که څوک خپل اعمال نشي سمولای روزنی ولې ګټه نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وای که څوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط ګناه خبر پری نه دی او د ګناه عمل پری نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ګي ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پر روزي سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایا د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی وای تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د منګه دنده ده د منګه مسؤلیت ده د منګه وظیفه ده الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي منګه کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی موږ همدا غدا نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دی کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړي د روزي نه ګټه نه اخیسته فقط ځان وګي ساتل او د مقصود شریعت تنها وګي ساتل نه دی چې ځان وګي وساته ولګا مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی همدا غدا چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو مثبت بدلون خلکو عمومي خلک وی ویني نو لدغه وجن ها خلک ته بیا وسیلګي کوي پر روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسي او د ځان خالی وګي او ته گئی ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیته خلبوي راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214401 دا و دیدیونی خبرونه تر بیا خی چاری
دازما حق دای
د شزو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما د ازادي ملما خبرونه ته موزن ریاس نوري هرکلی کوم. نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال، په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ډېره
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم، او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم، قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون نه تدریس مو پیل کړ؟
بلې ونوري صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د استادې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شي لاسته راوړنې به ولري، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولی شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه بیا کندهار ته رالم، د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا فیصله لومړۍ ورځ وې، او طبعا تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو تعین مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوملیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره دورته غاړي وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی، یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او ورچا مهم و، د دې تشویق هم کړل. خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه، او غزموینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به رابی بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستې مې ولیکله. طبعاً خصوصاً
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک شته چې دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک بالکل بل کس و، تجربه کار کس و، مشر سړی و. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ، یو ځای تشویق کړم چې پونتون ته رالم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکه، درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه، او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پونتون استاد شوم.
که راشه بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او په استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانشي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادي سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی.
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. اندیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت ته ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي، او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپله تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزئ، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړي دي په ټولګیو کې، او هغوی مو هڅولي دي چې دوی هم دغه ستاسو په لار باندې پل کېږدي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا څه کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم د مرکز څخه ډېر لیرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په کښېده چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې کله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې، واقعیت داسې نه وي. نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموږومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دي، څه شي کې ملاقه ده، خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سپین کې داسې کله چې زه دوی ته سمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم له یو خوا اړتیا و چې هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یو خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون یا د کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کیږي او یو لورکی لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده، تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم تمن افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه، قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی. اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویلې چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې، تاسو ویلې چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره، کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسني سره پرتله کې اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نورې
ستاول تاسو د دې پښتنې غوول برخې ته دل راسم مګر نه لرنه چوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو، ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلکه ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته مې وایي خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکرګا لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی وه. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په
هلمند کې دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، پته ری باندې رسنه او خلک او ویډیوګان درګرد سپتوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی، داسې نه چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کوي.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون استاد یم یا دلته مسول پاتې شوی موضوع به د دې پوهنتون صفات وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبرې اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې ما خبرې اوري هغه ته دا ډیر ښه معلومیږي چې ګوز په تن په جنوب لوی نه واده په جنوب لوی دی حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډیر شلم او ډیر معیار او ډیر ښه اعتبار لري. یو خو بس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تصویر او فساد نشته، دلته ټول کار په کیفیت ته کیږي. که تاسو راشئ نو رساب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت غوندې ولایت کې، هلمند ولایت کې، په یو داسې معتبر په هنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خواري کښل کېږي څومره امکانات مجامده کړي دي واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راسو نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل
کراشو. اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو لخه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د پوهنتون ذکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیې سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د ده سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60000 افغانۍ راځي، یوازې 60000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼو، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 1500 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دي، ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کندې نه دي، کله چې دا یو د بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري. کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې نه، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ولولرا پروي او ستا د بنگړو شنه شنه ساده پنګړو چرني هر سهار بيسمي پزړکي مي تمني ولولې را پروي او پزړکي مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرني چالو نم پلی چوکی چالو نم دس رو شن